په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوخانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلي په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو حقیقت نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغان ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیځ غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سشنبه په ورځ د جنوري په اوومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیځ غاړه کې پرون د شنبه پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلي چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تېره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له خابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تېر کال د سمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د ډسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اوومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوی وی.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشه تما نه جلې ته هم توجه نه کیږي. کله چې جلې زیږیږي چې ځان جلې ده نو
خوب یاداسي هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږی دلی لور لځان لري کړی.
هغه ماشومه پاستې شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپل کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چی خدای مکره لبه دی پیخ سر مخ کیگی. دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خو که چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا جاور خبگان ورتا وید کیگی. پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی. پا تیر لغو میرمنو سر چی لور نری تراغوری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانت دوگونه چلند زینی خدی دوم را تر تاثیر لند را ولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو تا خفوی. هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لامل نه وایي.
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغوم را مساعد نه دي که نه. نو یو خو اقتصادي ستونزې و مشکلات دي چې خځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي. البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دا په افغانستان کې دي د ورکې د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو اگه کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشته نایم چه تون استثناشته که خود زنی کورانه جدی این جلی تا دومره نخوشانه کیگی. نو طبعا چه خوشانه نوی خمورتم دومره توجه بیانه کیگی. نو علک چه بی علک تا توجه رو دیره وی طبعا پا آقو کرو که بیا ده مایند و در مایندی چه دی دی علک مور اغم خوشحاله وی با تا تونه چی موگ لیدنی دی تونه چی موگ تا معلوم شویدی زکره در علک زیگون دستی و افتخار و مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در جلی مور چی وی اغم بیا دستی و رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته. نو طبعا در کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا جلی در پیدا شویدن بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی. یو دغه مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه نه ورته برابرېږي. بل هم دا مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کانو مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کاشي ځان ته توجه نه کانو دا اکثرا کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي. بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کیدای شي.
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کیږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده. هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وخدای دې ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه تعمن کله چې مثلا مور ته توجه ونشه تعمن هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي. کله چې نجلۍ زیږېږي چې زه نجلۍ ده نو یا مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخې په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دی رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستاسو د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړی ښځنه یې چې ماشوم راولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني را غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شیانو نشتون بالاخره دا ښځه تر بس روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبره سیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند دل الله سور کول یا به ماشوم دل الله سور کول چې دا دې ناخوالې موږ ډیر سره مخ سوي یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په دا غویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دا خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې وست انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زمون خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګا دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی محصل عقل وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته مشورې ورکولی دی، به فرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنې ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د مېرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کړي. هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره مېرمنو ته د سالمې تغذیې او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچه مېرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والې بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي، او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په مېرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي. یعنی بس د ولادت نه کله مېرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمون هورمونی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی داسې میندې نه درک کوي او کله کله غوایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه ښه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسه کوه، کومک نه ورسه کوه، هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاري وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمن یې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل یې دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغل درکی لږ درکا.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي جوار خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه موږ چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خواښې د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه دپریشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوم ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور او یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغس حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو په دو کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په پیو کور کې پیدا شي وسیله دی نور او رحمت د غنجل کې پغو کور باندې چلوي خو راځي دی الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند دی کو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې الک او جلې مثلا مور پلار ته خپل دی دیم دغه پوهیږي او درک وی خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خا کې په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا
تاسو دی یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوي دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې اما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي چې مثلا هلک وجلۍ فرق نه لري یعنی یو عملدار مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسه وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دی وکی پشه خو تا میزان چی ازر گئی سینو لماس صبر زید جوان مل گرئی نور نیاما نور دی نوز لکی اشناز ماس صبر دے او بل سروا دکھونن چیو بل پجوند نہیں رو لکھ چنن دا سبیا ہم سر گران دے او بل گران نہیں بنہیں